په افغانستان کې د مابشین 2 بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه تر دریو بجو ده چې ځوان فکرې یو برخه جوړوي. په دې خبرونه کې اوري چې افغان امنیتي چارواکي وایي د انتخاباتو د امن پلان یې د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلی دی. په لوګر او ننګرهار کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه وروستي معلومات درکوو چې په نتیجه کې تر اتیا زیات وسلول وژل سوي دي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې د پاکستان حکومت د مشکوکو بې پیلوټ الوتکو هغه برید غندلی چې د دې هیواد په قبایلي سیمه کې شپږ کسان وژلي دي. د عراق د مرکز بغداد په شاوخوا سیمو کې د موټر بم چاودنو په یوه نوې څپه کې په لسګونو کسان وژل سوي او تر 200 زیات نور ټپیان دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له محمد قسیم سلام څخه اوري.
د ملي امنیت ریاست وایي یو داسې لس کسیزه ډله په کندهار کې نیولې ده چې غوښتل یې په دې ولایت کې انتحاري او ډله ییزې حملې وکړي. د کورونی چارو وزارت د رای ورکولو د ټولو هغه مرکزونو د امنیت ډاډ ورکوي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ورته لستې ورکړی دی، او د راپورونو له مخې د تورخم دروازه د څو ساعتونو تړل کېدو وروسته بیرته د مسافرو پر مخ پرانستل شوه. پامکړی بشپړو کورونی خبرونو ته. د ملي امنیت عمومي ریاست وای په کندهار کې یو لس کسیزه وسلواله ډلې نیولې چې غوښتلې د ولایت پر ودانۍ، هوایي ډګر، د ښار په ګڼګونه سیمو او ځینو شخصیتونو باندې حمله وکړي. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته ویل چې په دې کسانو کې 15 داسې دي چې غوښتلې خپل انتحاري حمله وکړي. د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر دغه راز وایي چې له دې کسانو سره وسلې، د انتحاري حملو وسایل او چاودیدونکي مواد هم نیول شوی دي. سرچینه زیاتوي چې دغه ډلې د پاکستان په کوټ ښار کې د دې حملو د ترسره کولو پلان جوړ کړی چې شند کړی سو. د کورونی چارو وزارت وایي د راتلونکي کال د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د رای ورکولو د مرکزونو امنیتي پلان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلی دی. د کورونی چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې افغان ځواکونه د رای ورکولو د ټولو هغه مرکزونو د امنیت ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکلی دي.
د انتخاباتو د ورځې لپاره هغه 6,850 مرکزونه چې مشتراک کړي وو هغه پلان جوړ شوی دی. نو تر راتلونکي لسو میاشتې پورې موږ په ټول سرمایه ګذاري کوو تر څو فقط شونه چې وسته هغه دی رافسي، نو خلک دی لوړ سي انتخابات د اشتراک وکي، نور نو هیڅ کوم مشکل نه لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر کال د هود په میاشت کې د رای ورکولو د نږدې وزره مرکزونو لست امنیتي ارګانونو ته سپارلی وو. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه نن د څو ساعتونو لپاره له تړل کېدو وروسته بیرته پرانستل شوه. د تورخم کمیسار حیات الله اوریا ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکو ځکه د دروازه تړلې وه چې له پولیس سره نږدې نامعلوم وسلوالو کسانو د پاکستانی ملیشو پر یوې پوستې حمله کړې وه. شغلی اوریا وویل دا دروازه نن سهار پر 5:30 بجو تړل شوې وه چې له امله سلګونو مسافر د دروازې دواړو غاړو ته د ساعتونو لپاره انتظار پاتې شول. له دې وړاندې هم پاکستانی ملیشو په وار وار دا دروازه د افغان مسافرو پر مخ تړلې وه. او ورسته کورونی خبروم دا چې چارواکي وایي د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې یو مور لخپل دوه لونو سره وژل شوې ده. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه نن تر غرمې مخکې وسوه. فیصل وایي وژل شوې انجونې یوې لس کاله او بلې دولس کاله عمر درلود. د پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. حکومتي چارواکي تل وسلول طالبان د سړک د غاړې ماینونو په ځای پر ځای کولو تورنوي. دا د دې محل کورونی خبرونه اجملان د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د عراق د مرکز بغداد په شاوخوا کې د موټری بمی چاودنو په یوې څپې کې په لسګونو کسان وژل شوي او تر 200 زیات نور ټپیان شوي. د عراقي چارواکو لخوا ویل شوي دي چې د بغداد په نهو ناحیو کې لږ تر لږه 11 بمی چاودنې شوي او یوه چاودنه د محمودیه خارګوټي په یوه څنډه کې شوي. پر دې سربېره دوه چاودنې د کوټ په نوم خارګوټي کې، دوه په سماوا کې او یوه چاودنه هم په بصره کې شوې ده. دا درې وړ سیمې د عراق په جنوب کې پرتې دي. د مرګ ژوبلو د شمیر په اړه رپورټونه لا هم را روان دي او وروستي نه دي. خو د چارواکو خلی ویل شوی چې په ولس چاودنو کې 340 کسان وژل شوی او 206 نور ټپیان شوی دي. د عراق د څارنې وډله وایي چې روان جولای د میاشتې په تاو تریخوالي کې په دې هواد کې تر 200 زیات کسان وژل شوی دي. دا پاکستان حکومت د مشکوکو بي پيلوټ الوتکو هغه بریټ غندلې چې د دې هواد په قبایلي سیمه کې شپږ کسان وژلي. پاکستاني چارواکي وایي د یک شنبه په ورځ ناوخته بي پيلوټ الوتکو پر هغه کسانو دوه توغندي وشتې چې د شمالي وزیرستان د شوال سیمه څخه افغانستان ته وختل او باور دی چې وسلوال بو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو بیان کې ویلي چې دا ډول یو ورخیز بریډونه د پاکستان د مزکنی بشپړتیا او ملي حکومت څخه سرغړابه ده. په بیان کې ویل شوی چې د بي پيلوټ الوتکو دا ډول بریډونه برعکس نتیجه ورکړي، د ملکی خلکو د ژوند په بیه تمامېږي او د بشري حقونو او بشری کړو سره په ټکر کې دي. دا یادونه ورده چې شمالي وزیرستان د پاکستانی افغان طالبانو او د القاعده شبکې سره د تړلو وسوال لپاره خوندې ځای دی. ورسره هغه چې نواز شریف او شری حکومت په پاکستان کې واک ته رسیدلې دا په دې هیواد کې د نن د بی پلوټ امریکایي الوتکو څلورم ځل دی چې دا ډول بریدونه کوي. نواز شریف د ډول بریدونو د زر تر زره بندیدو غوښتنه کړې وه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن د مصر د پوز له مشر او نورو مصري چارواکو سره ګوري او لاخوي سره په دې هیواد کې د محمد مرسي له لرې کېدو وروسته د ناکراریو پر پیښو خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې آشتن به د مصر د پوز له مشر جنرال عبدالفتاح السیسی او د موقت ادارې له ولسمشر عدلي منصور سره نن خبرې وکړي. همدارنګه د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر غواړي د محمد مرسي د ملاتړې اخوان المسلمین ډلې له استازو سره هم وغږېږي. آشتن په داسې حال کې مصر ته رسیږي چې په تیرو دوو ورځو کې د محمد سی په پلوی مظاهرو کې تراوی او زیات کسان په دې هیواد کې وشل شوې دي. کاترین آشتن ویلي د اخوان المسلمین ډله باید د مصر د سیاسي پروسې یو برخه ووسی. د مصر د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر نبیل فهمی د رویټرز خبري ایجنسی سره ویلي دوی هیڅوک له روان سیاسي بهیر نه باسي.
that as we move forward
there is the this parxtana kom hamda si chmug mukh kisu mug het sok chi asasi qanun sara sama usul ki kar kawlo ta chamtu wi na istisna kaw hata ka za pa shakhsi li haz da gwi la dariza wi ideology sara mukhalif ham o sam dui bay da misr pa siyasat ki khpal zai paida kri la haq raisi chi da di mesht pa pail ki pauz mohammad mursi la waq sa khalar ki do taad kad pa de hiwat ki wasiyat tringala shwe da mursi palawiyan pa de hiwat ki mazahiri pail kri aw la ban sa khaid no mawli da khush ki do bir ta waq ta da sanido waqt na kai تاسولا زادای رډیونه خبرونه وري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسرایل او فلسطیني ادارې ترمنځ د سولې خبرې نن ناوخته په واشنگټن کې لسره پیلېږي. د بهرنیو چارو د وزارت وایاندي جین ساکی ویل د باندینو چارو وزیر جان کری په شخصي توګه لدوړ خو وخت چې خپل استاسي واشنگټن ته واسي سو د سولې خبرې لسره پیل کړي. ساکی ویل د اسرایل لوري د دې هواد دادلی وزیر او د فلسطیني ادارې مشر مرکچی صاحب عارقات با په دې خبرو کې د دوړ لور او استاذي توپ کوي. لا دې وړاندې تیر ورځ د اسرایل کابینه د 104 فلسطیني زندانیانو په خوشی کولو موافقه وکړه. او د جاپان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اکیتی کاسای کی چین تاسوی سول لورپوړو چینی چارواکو سره د اړیکو په خکولو خبري وکړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت ویلي سای کی د دوشنبه پورس په یو دوه ورځنی سفر د چینی چارواکو سره د نظریاتو د تبادلې لپاره د غهواد ته رسیدي. د چین او جاپان ترمنځ اړیکې پر یو شمېر هغو ټاپوګانو د داول کبل خرابې دي چې استوګن پکې نشته او دواړه هیوادونه د خپل خاوري برخه بولي. د چین د ساحلي ساتونکو کښته د جاپان تر کنټرول لاندې ټاپوګانو بو ته تیر جمعنه نوتی دي. دا ورسره چې میاشتې مخکې پر دې ټاپوګانو شخړه پیل شوه لومړی ځل دی چې د چین د ساحلي ساتونکو لخوا د غلطه کښته یاستول کېږي. دا تر دې مهاله خبرونه.
دوی بجې او اته دقیقې شوې. په راپورونه کې اوریدل چې په لوګر او ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د چارواکو په خبره تر اتیا زیات وسلوال وژل شوي. افغان امنیتي چارواکي وایي د انتخاباتو د امن پلان یې د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلی.
په راتلونکي لسو میاشتو پورې موږ په ټول سرمایه ګذاري کوو ترڅو هغه تشویشونه چې اوس د هغه د رفع سي نو خلک د لوړ سي انتخاباتو د اشتراک وکړي. نور نو هیڅ کوم مشکل نه لرو.
د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو مظاهره وکړه. څه غوښتنه لري په همدې خبرونه کې درته وایو. په خبر پښتونخوا کې د نقلي وسلو پر ضد کمپاین پیل شوی. نور راپورونه هم لرو. د ځوان فکرونیز پروګرام د همدې خبرونې په وروستۍ یو شیبه کې واوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سیمرغ په نامه د روانو پوځي عملیاتو په جریان کې چې اونۍ مخکې په ازري او حصارک ولسوالیو کې پیل شوي د دولت درې اتیا مخالف وسلوال وژل شوي دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال وایي چې دغه عملیات د یوه منظم پلان له مخې روان دي چې شی لاسته راوړنې هم لري. راپورونه وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې د لوګر په ازري او د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي وه. مرزی احمدزی نور حال راکوي.
د دفاع وزارت د چارواکو او د لوګر د محلي مسولینو په وینا که سم د سیمرغ عملیات د ملکی خلکو د تلفاتو د مخنیوي په خاطر ورو پر مخزي خو د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې دي. د عملیات د لوګر په ازري او د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د تیرې یوې اونۍ راهیسې پیل شوي. له دې وړاندې امنیتي چارواکو ویلي وو چې د دولت وسلوال مخالفین تر ډېره حده د خلکو په استوګن ځایونو کې ځای نیسي چې د مسلې په ډیرو مواردو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات له ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمرغ عملیاتو په ترڅ کې په لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
نن د مخالفینو څخه څناڅه په لسګونو تنه وژل شوي دي او په لسګونو تنه بیا هغوی چې دي ټپیان شوي دي. یو نفر هم اسیر شوی دی او په ډېر شمېر باندې سلاح او مهمات زمونږ د ځواکونو لاسته لوېدلي دي. په ټولو عملیاتو کې چې پیل شوي زمونږ د ملي اردو څخه درې نفر مونږ شهیدان لرو، مګر دښمن ته مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي دي. دا عملیات به تر هغه پورې هلته روان وي تر څو دا دواړه ولسوالۍ د مخالف
په ازري او هيزرک ولسوالۍ کې د سیمرغ تر نامه عملیات وروسته له هغې پیل شول چې ځینو سیمه ییزو مسؤلینو د وسلوالو طالبانو لخوا د دې ولسوالۍ د محاصره کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د ازري او هيزرک په ولسوالۍ کې د ناامنیو ستونزه په خپلو تیرو غونډو کې څېړلې وه او د دې ستونزې د حل لپاره د جدي اقداماتو سپارښتنه کړې وه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې مخالفینو هڅه کوله ترسو په یاد ولسوالۍ کې خپل نفوذ پراخ او په وسیله کابل، پکتیا او ځینې نورې سیمې ناامنه کړي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د دولت د مخالفینو د ځپلو په هدف د یادو ولسوالیو په عملیاتو کې د ملي اردو څلور پیاده کنډکونه او دوه هوایي ټولیو برخه اخیستې. بلخوا د لوګر ولایتي شورا رئیس عبدالولي وکیل وایي فکر نه کوي دا عملیات په دو اونیو کې پای ته ورسیږي لکه څرنګه چې د دفاع وزارت ژمنه کړې وه. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ورو پر مخسی او تر اوسه یو ښځه پکې وژل شوې ده. نوموړي د دې عملیاتو په اړه داسې وویل:
دغه ساحه کې چې دې عملیات کوي مسؤولین دي، هلته ملکي کسان اوسېږي. ملکي کسانو د نجات او د دغه په خاطر باندې غټه ستونزه ده چې دوی باید ډېر په احتیاط کې لاړ شي او د دې احتیاط باندې مختتج شي. غټه ستونزه ده چې ډېر وخت ضایع کېږي. زه هیله لرم چې وخت ضایع شي، اما ملکي تلفات او خطره د خلکو خطره مندي کمه وي. همدغه غټه ستونزه ده. دستاور زمده ده چې باید ملکي تلفات نه لري او پیشرفت موجود.
تر اوسه د دولت مخالفو وسلوالو په یادو عملیاتو کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه له رسنیو سره کومه تبصره نه ده کړې. د نظامي چارو ځینې کتونکي د ازري او هيزرک ولسوالۍ امنیت د کابل د امنیت لپاره ډیر مهم بولي. هغوی وایي چې حکومت باید په کافي اندازه افغان امنیتي ځواکونه په یادو ولسوالۍ کې ځای پر ځای کړي تر څو په راتلونکي کې هم بیا وسلوال مخالفین پکې نفوذ ونه کړي.
د لوګر په ازري او د ننګرهار په سرک ولسوالۍ کې مو د پوځي عملیاتو په اړه واورېدل چې چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د انتخاباتي مرکزونو د امنیت ساتلو پلان یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلی دی. د دې وزارت ویان نن وویل چې افغان امنیتي ځواکونه اوس دا وړتیا لري چې د ټولو نږدې 1000 انتخاباتي مرکزونو امنیت ټینګ کړي. بلخوا د ناټو چارواکي وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو ملاتړ کوي او په امنیتي برخه کې به هم د اړتیا پر وخت همکاري وکړي. معصوم ایوند له کابل رپورت لري.
بلاخره له 15 میاشتو انتظار وروسته امنیتي ادارو د انتخابات خپلواک کمیسیون ته د ولسمشري او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت په اړه ډاډ ورکړ. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت ساتلو پلان د پوځ، پولیسو او ملي امنیت ادارې لخوا په ګډه برابر شوی. ښاغلی صدیقي په کابل کې د ناټو او ایساف ځواکونو له ویندویانو سره په ګډ خبر کانفرنس کې وویل دا پلان د انتخابات خپلواک کمیسیون ته استول شوی او د رای ورکونې د ټول مرکز زنو د امنیت ټینګولو ډاډ پکښ څرګند شوی.
نن د انتخاباتو د ورځې لپاره هغه 6,015 مرکزونه چې مشترک کړي وو هغه پلان جوړ شوی دی. ټول توضیحي پلان مون نن انتخابات کمیسیون ته ورواستوي. هغه د باید دغه اطمینان حاصل کړي راتلونکو لسو میاشتو پورې موږ په ټول سرمایه گذاري کوو تر څو هغه تشویشونه چې وسته هغه د رفسي نو خلک د لوړ سي انتخاباتو د اشتراک وکړي. نور نو هیڅ مشکل نه لرو.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د تیر لمریز کال د کپه میاشت کې د 6015 په انتخاباتي مرکزونو لیست د هیواد امنیتي ادارو ته سپارلی وو. د کمیسیون له امنیتي ادارو غوښتي وو چې باید دغو مرکزونو د امنیت ساتلو پلان ژر جوړ کړي چې له مخې دوی د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره کار وکړي. افغان امنیتي ادارې په داسې حال کې د 2014 کال د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکوي چې د هیواد په امنیتي وضعیت کې د تیرو انتخاباتو د وخت په مقایسه د پام وړ شوالی نه دی راغلی. په تیرو انتخاباتو کې وسلوال طالبانو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پر انتخاباتي مرکزونو حملې وکړې او له همدې امله د ځینو سیمو خلکو ونه سوای کولی چې خپلې رایې ورکړي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مسؤلین هم وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري کوي. د ناټو د ملکي استازي ویاندې الکساندرا تایلور وویل
ناټو ویلکمز دی اونګوینګ پروګرس پروسس اف رجستریشن فور د 2014
ورته وخت کې ناټو د 2014 میلادي کال د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې له بهیر څخه ملاتړ کوي. ایساف د ارتیا په صورت کې او یا د افغان حکومت د غوښتنې په اساس د دې بهیر ملاتړ ته ژمن پاتې شي.
د کورونی چارو وزارت په داسې وخت کې د ټولو انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه ډاډ څرګندوي چې تر دې په خوایې د څلورو ولسوالیو امنیت خراب بللی وو. خو د وزارت ویان وایي کوششونه کېږي چې د انتخاباتو تر رسېدو پورې په دې ولسوالیو کې هم امنیت ټینګ سي. تر دې په خوا د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي په هغو سیمو کې به انتخاباتي مرکزونه خلاص نه کړي چې د کارکوونکو امنیت یې پکښې خوندي نه وي. خو د وسلوالو مخالفینو اوسنیو فعالیتونو ته په کتلو سره لا هم خلک اندېښمن دي چې د انتخاباتو په ورځ به د یو شمېر سیمو خلک ونهسي کولی رای ورکی.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د اورزګان ولایت د گیزا بولسوالی لسکونو اوسیدونکو مظاهره وکړه او له حکومت څخه وغوښتل چې د دې اولسوالی د دایکنډي ولایت پورې نه مربوطوي. مظاهره کوونکو د احتجاج په توګه په دې اولسوالی کې د انتخاباتو د نوملیکنې هغه صحوي دفتر هم تړلې چې مواد یې له دایکنډي څخه وروړل سوي وه. محمد صادق رښتنی ورباندې له کندهار رپورټ راکوي.
مظاهره کوونکي چې شمیر یې تر 600 کسانو زیات و له مرکزی حکومت یې وغوښتل چې د دوی ولسوالي چې تر اوسه په روزګان پورې مربوط وه په دایکنډي پورې دي نه تړل کیږي. د مظاهره کوونکو په وینا د دې ولسوالۍ ټول اوسیدونکي غواړي چې ولسوالۍ یې په روزګان پورې مربوط وي او په راتلونکو ټول ټاکنو کې غواړي چې رایې په روزګان پورې وتړل سي. مظاهره کوونکو د احتجاج په توګه په دې ولسوالۍ کې د ټول ټاکنو د نوملیکنې هغه صحوي دفتر هم وتړی چې مواد یې د دایکنډي څخه وروړل سوي وه. د مظاهره یو شمېر ګډونوالو د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته داسې وویل
د انتخاباتو کارتونه را کول شوي دي، را لېږل شوي دي او راته وایي چې ته چېر د دایکنډي په نامه باندې دا کارتون وکړه. حال دا چې څلور کاله دا ولسوالي د دغه دایکنډي د لاسه طالبانو ته پاڅو، بیا چې موږ ازاده کړې ده اوس دا د ټولو خلک دا چې بلېناسي او ناره وکړي ورته دایکنډي نه غواړو په جوړه لارې.
مظاهره کوونکو ګواښ وکړ که چیرې په دې ولسوالۍ کې د ټول ټاکنو د نوملیکنې صحوي دفتر په روزګان ولایت پورې ونه تړل سي نو نه یوازې به د نوملیکنې صحوي دفتر ته د پرانیستلو اجازه ورنه کړي، بلکې نه به کارتونه او نه به هم په ټاکنو کې برخه واخلي. بلخوا د روزګان چارواکي وایي چې ډېر ژر به د خلکو د دغه غوښتنې مطابق د دواړو ولایتونو د مسؤلینو ترمنځ په دې اړه نهایي پرېکړه وسي. د روزګان د والی ویان عبدالله احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو دغه شکایتونه دوی ته هم رسیدلي او د کوچني اختر څخه وروسته به په دې اړه مرکزی حکومت پریکړه کوي.
مرکز کې مال هم تر جریان لاندې ده او په دې باندې خبرې کیږي او تر اختر وروسته خپل رئیس سره په دې باندې د دوړ والی صاحبانو ځینې قومي مشرانو د دوړ ولایتو ځینې قومي مشران خاصې ګیزا او فلې قومي مشران دي هغه به په ګډون لري او د دې موضوع وروسته پرېکړه به کېږي چې څنګه آیا دوی به دغه خواته خوي او که د دې خواته به تشکیلات کېږي.
ومو غوښتل چې په دې هکله د دایکنډي د چارواکو نظر هم واخلو خو د ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدو. دایکنډي چې مخکې د روزګان یو ولسوالي وه د نوي دولت په پیل کې د روزګان څخه جلا او په ولایت واړول سوه.
د کابل چپ ورسپانو تر ډیره پاکستان ته د ولسمشر کرزي پر کېدونکو سفر تبصرې کړي. رحمت الله افغان ځینې ورسپانې لوستي.
کابل چاپ ورځپاڼو پاکستان ته د ولسمشر حمید کرزی د سفر په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې لیکلي، ولسمشر حمید کرزی به ډېر ژر پاکستان ته سفر وکړي. ورځپاڼه د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له خولې لیکي، تمه ده د ولسمشر حمید کرزی سفر سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو یو نوی فصل پیل شي. خدمتګار ورځپاڼې پوښتنه کړې، پاکستان ته به د کرزی سفر ګټور وي؟ ورځپاڼه د شنونکو په نقل لیکي، د پاکستان د ملکي حکومتونو هڅې د دې هیواد پوځي او سرګري ادارې سپوتاژوي، او اوس هم د پاکستان بهرنۍ پالیسۍ د پوځ او سرګري ادارې په لاس کې ده. دا دوی پان پاکستان ته به د افغان ولسمشر حمید کرزی سفر هم له ځان سره د تیر په څیر د پاکستاني چارواکو تش ژمنې ولري او بس. د ملي باور ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، افغانان په پاکستان دومره بې باوره شوي دي چې هیڅکله هم په دې هیواد باندې باور نشي کولای چې رغنده ګامونه به پورته کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې، پاکستان هم مجبوریت لري چې له هند سره په سیمه کې د شته تربګنیو له امله هم له افغانانو سره راشه درشه ولري او هم ورسره ژور اختلافات ولري. د سرمقالې د لیکوال په باور، پاکستان له افغانستان سره هیڅکله د یو ښه ګاونډي په توګه چلند نه کوي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي، افغان حکومت باید د پاکستان د سولیدلیو پوځي پالیسیو او د افغانستان پر وړاندې له شوم نیت ښه خبر ووسي او هر ګام د هیوادنیو ګټو سره سم پورته کړي. محور ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکي، تر پټو مسایلو هاخوا حکومت باید اوس ولس سره هغه معلومات شریک کړي چې په ښکاره یې پاکستان ته د تلو لپاره د شرط په توګه وړاندې کوي. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کوي، آیا پاکستان هغه شرایط ومنل که یې منلي د څه په مقابل کې، او که یې نه دي منلي نو بیا دغه سفر د څه لپاره کیږي؟ سرنوشت په خپله سرمقاله کې لیکي، افغان دولت پر پاکستان د فشار ټکي لري خو له بده مرغه یې نه کاروي او یا یې هم د کارولو توان نه لري. د لیکوال په اند، د پاکستان د لاسوهنو پر وړاندې لاسوهنه، د حملې پر وړاندې حمله، د مین پر وړاندې مین، د جاسوس پر وړاندې جاسوس کارول هم یوه هغه لاره ده چې فکر پرې کیدای شي. د لیکوال په اند، کله چې اراده رامنځته شي توان هم رامنځته کیږي، او تر خپلې وسې باید دا سیاست وکارول سي.
د کابل ځینې اوسیدونکي په آزاد ډول د غیر راجستر سویو سیم کارډونو د خرڅلاو په اړه شکایت کوي. دوی وایي چې ځینې کسان له همدغو سیم کارډونو په استفادې کورنیو ته مزاحمت کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هم دغه ستونزه تاییدوي. تفصیل د محمد ابراهیم ساپی په رپورټ کې.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له ژمنو سره سره چې په خوا یې د غیر راجستر شویو سیم کارتونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره کړې وي، د کابل ښار په بازارونو کې په ښکاره د رنګه سیم کارتونه پلورل کېږي.
زمانو زما د کابل ولایت کلاکان له صالح څخه ما سیم کارتونه خرڅوم. دا نه نشي مثال وای چې موږ د سیم کارت راکړي چې فعال فعلن کار وکړي، هغه ته بیا موږ خپل سیم کارتونه ورکړو. نه دا یو نفر راځي په موټر سکرین باندې موږ راوړي سیم کارتونه نور بیا زنده
دا سیم کارت یوازې په ټلیفون کې واچوه، دوه درې کاله ترې کار واخله، تیار فعال دی، راجسترولو ته اړتیا نه لري.
خلک شکایت کوي چې ځینې خلک د یادو سیم کارتونو نه په ګټې اخیستلو سره کورنۍ ته مزاحمت کوي او حتی دوی ته امنیتي ستونزې پیدا کوي.
زما نوم نصرت الله ده. دغه سیم کارتونه چې دې سره غواړه کړي دا ناجایز کار ده، باید چې دې مخه ونیسي.
یعنې هر خلک بې ځایه استفاده بې مشروع استفاده فالفین خط نه ګټه پورته کوي. دولت خو یې څه ستوري هم کړی نه دی. تمام امروز دغه فلخشتي کې خرڅېږي.
محمد نعیم مسنی ما کار دي چې یو سیم کارت هم غیر قانوني دولت نه خرڅېږي، ځکه چې دا ډېر مشکلات په واره وړي او ډېر ستونزې رامنځته کوي.
زموږ شهاب دی زه ګناه ولایت اوسېدونکی، فکر وکړه چې دا سیم کارت خلک اخلي هم اخلاقي لحاظه غلط کار دی، خدای خاطر ناوړه ګټې دین ډېر فسادونه لوړي. مخالفین لپاره یو ښه سپورټ دی، کولای شي چې نورمال شي کومه راشي سیم کارت واخلي خپل مشکلات کې سیم کارت اخو واچي.
ځینو خلکو د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې په جدي ډول د نارجستر شویو سیم کارتونو د خرڅلاو مخه ونیسي. یادې غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې مخکې هم د ملي شورا ځینو غړو پر مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت انتقادونه کړي چې د نارجستر شویو سیم کارتونو د خرڅلاو مخانه نسی. خو یاد وزارت بیا د یو نوی پروسې له پیل څخه خبر ورکوي او وایي چې د یادې پروسې له مخې په مرکز او ویراتونو کې مخابراتي شرکتونه به د نوي پرسونل په ګمارلو سره د سیم کارتونو د ثبت او توزیع کارونه شروع کړي. د مخابراتو وزارت د اچا یا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ادارې رئیس خیر محمد فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه طرزالعمل وضع کړو چې دغه طرزالعمل تقریباً دوه هفتې مخکې وضع شو او سبا له خیره سره د نوي طرزالعمل شرکتونو ته ابلاغو چې دغه نوي طرزالعمل په اساس دوی وکولی سي خپل سیم کارتونه چې خرڅوي د خپل د پرسونل لیارې خرڅ کړي، یعنی دغه هدف دپاره و دوی نوي پرسونل استخدام کړي او وګماري او ټول ولایات اسوالیګان دغه دوی پرسونل باید د سیم کارتونه ترلاسه کړي د شرکت لیارې او خرڅ کړي او پروسه د ثبت راجستر شن په درسته توګه اجرا کړي.
له دې مخکې هم ښاغلي فیضی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ټولو مخابراتي شرکتونو ته خبرداری ورکړی و چې که د غیر راجستر شیو سیم کارتونو د خرڅلاو مخاونه نسی نو له جدي اقدامات سره به مخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو د ازادي راډیو سره په خبرو کې ناراجستر شوي سیم کارتونه د نامنیو لاملو بلل او ویل چې وسلوال مخالفین د ناراجستر شوي سیم کارتونو په ګټه اخیستلو پر تخریبي حملو ته ادامه ورکوي. د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش وویل
کله کله مو داسې هم لیدلې چې د سیم کارتونو نه ناوړه ګټه پورته شوې ده چې د امنیت لپاره ګواښ دی او ځینې ګواښونه موجود وو. د همغو ټلیفوني اړیکو له مخې متاسفانه کله چې د خپل تحقیق وروستۍ برخې ته رسیږو ګورو چې دا سیم کارت نه دی راجستر شوی او په ناقانونه توګه د بازار په مخ پلورل شوی ده.
دامګړی په افغانستان کې یو دولتي او څلور خصوصي مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي. یو شمېر کتونکي وایي چې دغه شرکتونه د خپلو شخصي ګټو لپاره نه غواړي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د غیر راجستر شویو سیم کارتونو د خرڅېدو مخه ونیسي. دوی وایي که د غیر راجستر شویو سیم کارتونو مخه ونیول شي نو د دې سیم کارتونو له امله خلکو ته پیدا شوې ستونزې به هم دوام وکړي. محمد ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
محمد موسی مسلم له لغمان په خپل سیمه کې لیکلي په لغمان کې امنیت ټینګ دی خو د بیا رغونې د کارونو درک نسته. ګل رحمان له غزنی په زنخان ولسوالۍ کې انتخابات ناشونی دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په څمکنی ولسوالۍ کې د نوي کابل بانک کومه څانګه نه ده فعاله. موږ ورته زیاته اړتیا لرو. هیله ده دغه بانک دلته خپله یوه څانګه پرانیزي. اجمل شګیوال لیکلي پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي سفر د سولې زیری دی. حضرت علي له کاپیسا افغانستان باید له پاکستان څخه د شو تمه ونه کړي، دغه هیواد زموږ اصلي دښمن دی. محمود روشن له غزنی افغان حکومت باید بهر ته د صادراتو مخه ونیسي. سردار ولي نوید له وردګه د میدان وردګ والي خلک په تشو ژمنو تیر باسي، عملي کار یې هیڅ نه دی کړی. شاهد الله هم له وردګ نه لیکلي په بند چک ولسوالۍ کې هم د پکتیکا د ځینو سیمو په څیر د افغانستان تعلیمي نصاب نه تدریسېږي، څو کتابونه یې په نورو بدل سوي دي.
د خیبر پښتونخوا په زیاتو سیمو کې د ماشومانو د نقلي وسلو پر خلاف د عامه پوهاوي کمپاین پیل شوی. د کمپاین چلوونکي وایي د ماشومانو نقلي وسلې د دوی پر ذهن منفي اغیز کوي. تفصیل د ذبیح الله شفق رپورټ کې.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د ملاکنډ د تاڼې سیمې کلتوري ټولنې پښتونخوا هنر کور په ملاکنډ، پېښور، سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو بیلابیلو سیمو کې د مونږ امن غواړو او د امن لپاره کار کوو په نوم د کوچنیانو د لوبو د نقلي ټوپکو، تمانچو، چاقو، پټاقیو او نورو نقلي جنگي وسایلو پر خلاف په پراخه کچه کمپاین پیل کړی دی. د دغه عامه پوهاوي عملي پیل د یکشنبې پورې د ملاکنډ په تاڼه نومي سیمه کې د یو لاریون په ترسره کولو وشو چې پر ځوانانو سربېره پکې ګڼ شمېر ماشومانو هم ګډون کړی و. کمپاین کوونکي وایي چې موږ باید د اختر او د خوشحالیو په نورو ورځو کې خپلو ماشومانو ته نقلي ټوپکې، تومانچې، چاقوان، پټاخۍ او دې ته ورته نور جنګي څیزونه وانخلو، بلکې د دې پر ځای ورته قلم، کتابچه، موټر، نانځکې، د رسم لپاره رنګونه، کامرې او د لوبو نور توکي واخلو تر څو هغوی له اوس نه د عدم تشدد پر لار روان شي. د دغه عامه پوهاوي په اړه د پښتونخوا هنر کور یو تن فعال غړي او تکړه شاعر امجد شهزاد ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د دې کمپاین بنیادي مقصد دا دی چې کوم زمونږ وطن د هیواد د کمې ترهګرۍ او د تشدد سره مخ دی، هغه کې کوم نور ډېر بهرني او د ننني لاملونه دي، خو یو لوی لامل پکې دا هم دی چې موږ خپل ماشومانو تربیت هغه سي ونکو کوم چې پرمختللي او مهذب هیوادونو کې قامونه کوي. نو په دغه سلسله کې دا چې کوم د ماشومانو د لوبو وسلې دي، تماچې دي، ټوپکې دي، پاکستان
پلازمین اسلام آباد تا غزوی او هلته به دغه هیواد د سترې محکمې مخې ته هم احتجاج وکړي. د سواد د سیمې تکړه لیکوال او شاعر عثمان لسیار دغه کمپاین او د ماشومانو د ذهنونو د تخلیقي ودې په اړه ازادي راډیو ته ویل،
د دې خو بنیادی مقصد دا چې کوم د کلونه اصلاح دا چې کوم د ماشوموالي د ماشوم په ذهن کې دا د دې د مجرمانه ذهنیت دا غیر په بنیادي توګه هغه ذهن ته وده ورکوي چې کله ماشومان لوی شي نو هم دغه ذهنونه د هغې بیا وده وکړي او هغې په مستقبل کې بیا دغه مجرمانه ذهن د هغې د دې سره وده کوي. که د دې په ځای باندې ماشومانو ته داسې کلونې واخیستی شي لکه مثلا کیمرې یا بروشونه رنگونه چې هغې د دې تخلیقي ذهن ورسره وده وکړي او په مستقبل کې هغې د دې نه ښه استفاده وکړي.
عثمان السیار وایي چې نقلي تومانچې ټوپکې پټاخۍ او دې ته ورته نور جنګي وسایل د ماشومانو پر ذهن منفي اغېز پرې باسي. نوموړي پر لر او بر پښتون ولس غږ وکړ چې د پښتني سیمې د روڼ او سوکاله راتلونکي لپاره د ماشومان له دې ډول سیزونو لرې وساتي. د یادونې وړ ده چې دا کمپاین د ننګرهار ولایت په مرکزي ښار جلال آباد او نورو ولسوالیو کې هم د عدم تشدد د ځینو لارویو لخوا عملا پیل شوی دی چې د سیمې خلکو ته خپل پیغام د تبلیغاتي پاڼو، راډیوي پروګرامونو او نورو بېلابېلو لارو ورسوي. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې د ماپښین 2:01 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل اند څخه اوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پوی په کندهار کې یو لس کسیزه وسلواله ډله نیولې چې غوښتلې د ولایت پر ودانۍ هوایي ډګر د ښار په ګڼې ګوڼې سیمه او ځینو شخصیتونو باندې انتحاري او ډله ییزې حملې وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د راتلونکي کال د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د رای ورکولو د مرکزونو امنیتي پلان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې ده. د عراق د مرکز بغداد په شاوخوا کې موټری بمی چاودنو یوې څپې کې په لسګونو کسان وژل شوي او تر 200 زیات نور ټپیان دي. خو په ځینو نورو ښارونو کې هم چاودنې شوي دي. د پاکستان حکومت د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو هغه برید غندلې چې د دې هیواد په قبایلي سیمه کې شپږ کسان ووشل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین آشتن د مصر د پوځ له مشر او نورو مصري چارواکو سره ګوري او له هغوی سره به په دې هیواد کې د محمد مرسي لرې کېدو وروسته د ناکراریو پر پیښو خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه به پروانه اونۍ کې د ایران پر ضد د بندیزونو د هغې لایحې په اړه رای واخلي چې د دې هیواد د تیلو صادرات به تقریبا څاڅکو ته راکم کړي. رویټرز خبري اژانس لیکي که دغه لایحه د استازو په جرګه کې تصویب هم سي سمدستي شایي نافذه نه سي، ځکه پر ایران د بندیزونو بله لایحه په سنا کې تصویب ته انتظار باسي. څارونکي وایي چې دا د کانګرس د دواړو جرګو ترمنځ دغه راز د اوباما په اداره کې دننه د اختلاف څرګندونه کوي. احمد تکل په سټوډیو کې دی په دې اړه نور معلومات سره.
ټاکل شوی د کانګرس د استازو جرګه چې جمهوری غوښتونکي پکې اکثریت دي د چهارشنبې په ورځ د ایران پر ضد د بندیزونو د نوې لایحې په اړه رایه ورکړي. د کانګرس سرچینې وایي د نویو بندیزونو هدف دا دی چې د یو کال په ترڅ کې د ایران د تیلو صادرات د ورځې 1 میلیون بیراله راکم کړي. تمه ده چې د استازو په جرګه کې به دا لایحه په اسانه تصویب شي، خو سمدستي نشي نافذېدای ځکه په سنا کې د دې لایحې زمیمله نه ده تصویب شوې. ټاکل شوی چې د سنا د بانکي چارو کمیټه پر روانه سپتمبر میاشت کې پر یادې شوې لایحې بحث وکړي او بیا به یې په اړه د غونډې په پوره نصاب کې رای واخیستل شي. که د استازو جرګه د چهارشنبې په ورځ دا لایحه تصویب کړي نو دا به د دواړو جرګو ترمنځ او د ولسمشر باراک اوباما په اداره کې دننه اختلافات په ډاګه کړي. د کانګرس زیات شمېر غړي سخت لیوال دي چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په وړاندې خنډونه رامنځته کړي، خو د اوباما ادارې د تېرې پنجشنبې په ورځ د اسلامي جمهوریت پر ضد چې تېره میاشت منځلاری عالم حسن روحاني د مشر په توګه غوره شو په ځینو بندیزونو کې نرموالی راوست. د دې پریکړې له مخې د امریکا د خزانې وزارت له کومې ځانګړې اجازې پرته د هغو صحي وسایلو فهرست پراخ کړ چې ایران ته صادرېدلی شي، ځکه د اوباما اداره غواړي وښيي په ایران کې چې د لویدیځ د بندیزونو له وجې سخت ځپل شوی له بشري اړتیاو څخه ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ډېرې مودې راهیسې خبرداری ورکړی چې ښایي د ایران د تیلو پر صادراتو د بندیز لګولو په برخه کې چټک اقدام د امریکا د متحدانو اقتصاد زیانمن کړي. د استازو د جرګې لخوا د ایران د تیلو پر صادراتو داسې بندیز چې وایي څاڅکو ته به یې راکم کړي له متحدو ایالاتو سره د هند او چین د دښمنېدو خطر هم لري، ځکه دا دواړه د ایران د اومو تیلو تر ټولو لوی پیرودونکي دي او همدارس خای په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بای اوچتی کړی. په امریکا کې دننه له تهران سره د ډیپلوماټیکو هڅو ځینی پلاویان ویره لري چې د استازو د جرګې لخوا د دې لایحې تصویب به مخکې له دې چې نوی ولسمشر رسمن په کار پیل وکړي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو له پیل مخکې ناسم پیغام ورسوي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه پخوانی عمومي قمندان جنرال جوزف هوور او د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر د دفتر رئیس لارنس ویلکرسن په دې اړه په خپلو نظریاتو کې لیکلي چې د استازو جرګه روحانی ته د چانس لور کولو مخکې په ایران کې د اعتدال لپاره هیلې باید نهیلې نه کړي. خو د انرژۍ په چارو کې د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش یو سلاکار رابرت مکنلی لیکلي واشنگتن د ایران په اړه پر یوې دوه اړخیز ستراتیژۍ کار کوي چې مثبته نتیجه به هم ورکړي. دلی کې که غواړو ډیپلوماسۍ ته د بریالیتوب چانس ورکړو نو د بندیزونو د زیاتولو تهدید هم باید ورسره ملګری کړو.
او اوس هم د ځوان فکر اونیس پروګرام
السلام علیکم دا ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو داود تپانیم. دا نن ورځ موضوع مو په پکتیا کې د خځو د ژوند وضعیت ته ځانګړې کړې. پکتیا یو غرنۍ ولایت دی په ډېرو سیمو کې خځې له کوره د باندې درانه کارونه کوي لکه پوله پټۍ لو کول غرونو لرګي راوړل لرې لرې سیمو څخه د څښاک اوبه راوړل او ډېر نور هغه درانده کارونه چې سړی باید وکړي دلته ښځې پکې فعاله ونډه لري او د نارینه وو په نسبت دوی پکې زیاته برخه اخلي. ښځې د کور نه د باندې دغه ټول کارونه کوي ولی نارینه یې نه غواړي دوی ښوونځیو ته خپلې وړې نجونې هم ولیږي. دوی وایي چې ښځه څنګه باید له کوره راوځي او ښوونځي ته لاړه شي حال دا چې ښځې او نجونې ټوله ورځ د کور نه د باندې په شاکه کارونو لګیا وي. زموږ د نن ورځې موضوع هم په پکتیا کې د ښځو د ژوند پر وضعیت راڅرخي. دغه بحث درې برخې لري. په لومړۍ برخه کې به د پکتیا د ځینو نجونو نظر واخلو او بیا د ښځو شورا له فعالانو سره خبرې کوو. په دوهمه برخه کې د بشر حقونو له مسؤلینو سره خبرې لرو. ورپسې به یو دینی عالم راته په دې وغږیږي چې ولې خلک ښځې د کور نه د باندې کارونو ته پرېږدي او له کوره د باندې ښوونځي د تللو اجازه نه ورکوي. هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. په لومړي سر کې به هم د یوې ګډونوالې نظر واخلو. دا به ځان معرفي کړي او وبه وایي چې په پکتیا کې د ښځو عمده ستونزې څه دي. مشکلات زنه خو
زیاته د ښځو ستونزې خو زیاتې دي. د کوم مشکل یادونه یې وکړم؟ ښځې خو ټولې په مشکل کې دي. امیدوارې وي بیا هم شاقه کارونه کوي، لرګي راوړي، د کار توان نه لري، مجبوره ده کار وکړي.
بل خبرم ده سی مکتب ته نه پریږدي دا کارونه.
دغه نارینه وایي مکتب څه کوي چې ورځي؟ که دوی مکتب ته لاړ شي ټول ورځ هلته تیریږي، بیا به د کور کارونه څوک کوي؟ ښځې د مکتب حق چیرته لري چې ورشي؟ او ښځې د حق چیرته لري چې د خپل حق وپیژني؟
داسې غوښتنه څه ده؟
زما غوښتنه دا ده چې هلک او جلۍ دواړو ته د حق ورکړل شي، ځکه چې دواړه له یوه مور او پلار څخه زیږي. لور او زوی دواړه د مساوي حقونه ولري،
مثلا حقش مساوي باشه.
یو بل نظر هم اورو. د خور بزن راته معرفي کی او بیا به د نجونو په ستونزه راته وغږی.
نو می فوزیه ده خصوصا په ساحو کې د جنکه ستونزه ډیرې دي، ځکه چې هغه سار چې سار وختي جګیږي، پټي کار کوي، لرګي راوړي، اوب دلاري زینر راوړي، بل د کور نور کارونه مختوړي. که یو نارینه خصوصا دغه کار چې د لرګي راوړل پټیو کار د نارینه او د نارینه دا کارو کی کولای شي د مکتب ته وخت پیدا کی مکتب ته لاړ شي. یو چې پټی ته پریږدي وایي دا شرم نه دی، مکتب ته نه پریږدي وایي دا شرم دی. لوی جینې د مکتب ته خصوصا جلکه ځینې زیاتره په تر دریم صنف پورې څلورم صنف پورې شپږم صنف پورې درس پی وایي ایسته بیا وباسي وایي مکتب هم لري دی مازه نوره مکتب ته کور کار وکړه. هغه جینې چې لرګی پسې ځي لرې ځای نه راوړي پټي ته ځي، هغه شرم نه دی، صرف مکتب ته چې ځي هغه شرم دی. او بل یو نارینه چې ښځې مریضه شي هغه سړي ډاکټر ته بولی شي که چیرې خپله زنانه ډاکټر اوله روخا د نه اغه نارینه ته چې دا خپل خزه بیا پدیش نه شرمیږي او پدیش شرمیږي چې او لوري خپل ډاکټر وی ساجت نشته چې نور ته بوزي. باید هر تړای باید د ځان کې احساس ولري چې خپل لورګانو باندې خپل خویندو باندې درس وایي ترڅو افغانستان ورسره ترقی وکړي او هر مشکل د افغانستان حل شي. کچيري او جنې معلم اوسي په مکتب کې کولای شي جنکو ته خپل درس ورکړي خپل جل کې وي دی نور جلکې مشکل احساس کې او کچيري او ډاکټر خپل زنانه وي د بل زنانه مشکل در کولای شي.
بیا به د وی خور نظر واخلو سي د خپل نظر سره شریک
شم. مدینه احمد زیم په پکتیا ونه د سیدین کې یم. په احمد ابا کې ډیر پرونه دي چې خپل انجینري مکتب ته نه پریږدي او دا وایي چې جلکې غوډه د کور باید دوی تعلیمونه کې وایي جلکې چې د کور دا وایي هغه پردي کور ته ځي موږ نه غوړو چې په دې باندې تعلیم وکړي وایي دا بیا دغه پردي کور ته او پالک باندې کار تعلیم زیات کوي چې هغه وایي ګټه کوي کور ته وایي موږ غوړو چې دا هم بل مملکت ته سفر سفر ورکولی شي په دې خاطر باندې او په جرکیانو باندې تعلیم نه شي کولی ځان دوی چې سهار جګی کې یعنی د وطن کارونه خو ډېر شاخه ډېر دانه کارونه دي دوی پټوي ته ځي یعنی دوی هلته رشکاري بیا شافتنه هوا بیا کور کې وخت جګی کارو ته او هلکان چې دي یعنی پلارونه جرکیانو باندې دومره هلکان باندې دومره نظارت نه کوي دي او کار زیاته بوت په جرکیانو باندې ده وایي چې دوی باید د کور کارونه زده کړي ځکه چې دوی پردي کور ته ځي مګر دوی داسې کار نه ورته ښیي هغه دومره شوه کول چې هغه کار چې د باندې خلک یې هلکانو کار کوي هغه کارونه په جرکیانو باندې کوي یعنی دوی پټوي ته پرېږدي هر څه ته کوي مګر دوی نه شرمېږي دوی چې دوی چې تعلیم ته پرېږدي دوی کې دوی ته ډېر غټ شرم ده مګر چې کوي په کور کې کوي مګر دوی په دې نه شرمېږي چې دوی باندې پرېږدي په دې باندې شرمېږي چې دوی والی تعلیم کوي یعنی یو څو کاله مخکې یو چټک زده کړې کورس ورو د احمد زوی کې جرکیان ته چې هغه کې جرکیان ډېره زیاته ترقي وکړه خپل یعنی زیات حاصلات یې تر شپږم اوم پورې دې وکړه مګر زیات فامیلونه تنګ نظرې وو دا کورسونه چې خلاص د جرکیان چې کوشش وکړي چې مکتب ووایي مګر پلار او مور ته چې مه وایي مکتب په کور کې کېناسته زیات فامیل یعنې چې ډېر روشنفکر فامیل چې په دې کې زده کړې مخته بوتلې راغله په مکتبو کې ځان شامل کړل یعنې هغه شاګردان مثلا چې اول زه د خپل فامیل یم چې د ما یو خور وه همدې چټک زده کړې کې چې ما وویلې تر یعنی ځان یې ډېر ورسته بیا امکان ورکړه هسې یعنې مخزان کې وستې دي چټک زده کړې د کورسونو برکت اوس په دولسم سم کېده.
دا ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو په پکتیا کې مو د نجونو له خولې واورېدل چې په ټوله کې د ښځو او نجونو وضعیت څنګه دی. په باس کې را سره په پکتیا کې د ښځو د شورا مشر ماهر احمد زیم برخه لري. له دې به وپوښتو چې د ښځو پر دې وضعیت چې د باندې شاکه کارونو ته پرېښودل کېږي ولې د تعلیم حق یې سلب شوی دی راته وغږېږي.
زموږ په ولایت کې اصلا زموږ ورونه او زموږ پلارونه په دې نه پوهېږي چې حقوق دی هلکان او د جنکوی مساوي ده. تاسو وګورئ که په ځوځوی او منګلو کې که تاسو لاړ شئ لرګي په ښځو باندې راوړي او هلکان استراحتې په کور کې حالان چې همغه مشقت کار چې د نارینه وجود دی ته آماده ده او کوی شي هغه په ښځو باندې کوي او نارینه استراحت دی په کورو کې او د پټوی کار لو کار شفتل رشقي کار او بر علاوه د دې په کورو کې په پکتیا ولایت کې کارونه ډیر درانه دي. فرزن مړی په خول دي لرګي ماتول دي واوره پاکول دي دا ټول اکثرا په ښځو باندې او په نارینه باندې ډیر سپک کارونه ته بیا بر علاوه د هغې غذا د نارینه بیا ډیر ښي او غذا د زنانه او کوم شی چې له نارینه نه پات کیږي دوی ته ورکول کیږي یعنی د دوی له حقوق نه په قوانینو کې او مهمتر له ټولو نه په اسلام کې نارینه بیخي بیخبری خي او هم ممکن بیخبره دي یا ممکن نه پیاده کوي او د تعلیم حق نه ورکوي. تعلیم ویل کوره د نوزي لکوره د لارګوي ته وزي لکوره د پټی ته لاړه شي هله کوره د مکتب نږدې هم نه ديزي دا اصلا خپل ځان غلطول دي. د نارینه اتمن پیګیم په دې باندې چې خزه تحصیل وکي آینده ژوند ډیر خدای کې یو نور مکتب وای ډاکټر کیږي انجینر کیږي یو زوی اصلا خپل بهته د مور پلار په دې کې ګټه ده مطمئنی خپل د اولاد لا آینده نه مګر متاسفانه چې دا نه هم ملي او دا یو غټ مشکل د پکتیا د خزو ده چې دا کوم ګوري تاسو په دې شفخانه کې چې څومره کم بود د ډاکټرانو دي اصلا متخصص نشته جراح نشته که دغه د مونږ خوند مکتب ویلو اوس په پکتیا شفخانه کې مونږ اقلا پرسونل تکمیل لاره دلته میدوای فیدی چې هغه هم البته نشي کوي چې یو عمل جراحي اجرا کوي کنه چې دلته اکثرا تلفات دغه نه د چې خوان د مګلمان ززي سبب د کمبود د ډاکټرانو د وناسو د اکثره فامیلونه وای چې نیوړو شفخانه ته د دې لپاره چلته کج جرایي کوم پیښه وشي بس نارینه جرابي او مشکل پیدا کیږي او نارینه ډاکټران به حل تای که دوی خپل خپل فامیلو کې مونږ توجه کو خپل دوران مکاتب کې داخل کو او بل علاوه د دې چې مکتب هم داخل کې هغه همیشه تشویق کو بیا دوی چې دولسم صنف نه خلاصيږي د لوړ تحصیلاتو لپاره زمينه ورته مساعد کو د ټول ټولانه کې د ټول مشکل به حالي
تاسو خبر نه دا معلومیږي چې په پکتیا کې د څومره ستونزې د ښځو په وړاندې دي مشکلات دي د تعلیم نشتوالی
او حتمان دا د تعلیم
تاسو د بلګي ورکولې سي په څمکنو زرمت جان خیل او ډنډي پټان چې دلته د خونځو وضعیت څنګه ده اوس خلک دا شکایت کوي چې مونږ خپل لونه په دې خاطر له خونځو راګرځو چې غلطه هغه کیفیت د زده کړو ټیټ ده دا د دوی دا خبره تر کومه بریده رسېږي
به هم یو مشکل دا شته د کیفیت ټیټوالی هم امکان لري لږ شته او بعضې ممکنه اوس معرف ډېر توجه کړې ده مکاتب کې تدریس ښه شوی ده ترینینګونو استادانو ته جریان لري استادانو سویه هم ظرفیتونه لوړ شوي دي مشکلات د لریوالی ډېر ده اکثرا چې مونږ ګورو د باندې چې وایي چې مکتب یو مکتب ده د ولسوالۍ په یو ولسوالۍ کې یو مکتب کومه لیسه چې لري ډېره لرې ده اکثرا کسان چې وړې جنکۍ دي هغه یې پرېږدي له شپږم اووم صنفه پورې چې لوی شي وایي دومره د خار له منځه تېرېږي او ډېر لرې چې مکتب ته ځي مکتب ته دې نه ځي که دا معارف یو توجه کړي چې شاخې د معارف جوړې کړي نږدې په کلیو کې تر څو چې وشي که وایي چې لوی جنکۍ هم لاړه شي او یو مکاتب لیسې بار ولسوالۍ کې دوه لیسې درې لیسې شي بیا هم مشکل حل شي
رئیس صاحب د خویندو نظر مونږ واورېد هغوی وایي چې په لرو پرتو سیمو کې نجونې لو کوي پټیو کې کار کوي غرنه لرګي راوړي اوبه راوړي د لرو لرو سیمو نه ولې د تعلیم حق نه ورکول کیږي دا چلند ولې کوي له ښځو سره دا خلک
دا هم له ناپوهي نه ده که دلته ټول مونږ ورونه پوهي وای او په دې پیدا چې حقوق مساوي ده کوم کارونه چې دوی یعنی جنک الکان مکتب ته پریدي او جنک نه پریدي کنه په دې باندې اصلا دوی نه پیږي چې حقوق مساوي ده باید خپل بچیان چې مو مکتب ته پریدو خپل لوران هم مکتب ته پریدو او برال د دې نه چې اته په کور کې هم دوی کار کوي جنکی په سارا کې کار کوي الکان نه په کور کې کار کوي نه په سارا کې امتیازات دی وایم ډیر دی بیا برته جګی کې دغه لور دغه زوی بدل کې پسی ور یا هغه خدایو کې چې خوخه یې کنه یغه د بل قربانی ده یعنی مدل رواجونه د خزو په ارتباط باندې دغه منفی هن هنات شدی لاتروس پوری خلق لمغه نه حمایت کوي او مغه کې روان دي
څنګه کېدلې چې د منفی انانات یا دودونه او رواجونه لمنځه یوړل سی په یو سیمه کې یا د پکتیا غونډې په دسي یو منطقه کې چې دلته نارینه د خزو سره لکه تاسو څنګه ویلې پټوي کې کار پی کوي د خوندزي حق تر اخیستې د میراث حق تر اخیستې او نور حقونه تر پخو لاندې کړي څنګه کېدلې چې یو بدلون راسي
او د څه بدلون آگاهي ضرور ده ډیر چې باید تمام خلکو ته خزه نر ته آگاهی ورکول شي خزه هم آگاه شي او خپل حقوق نه وش کوي دفاع کی او نارینه هم آگاه شي دوی ته برته خپل حقوق ورکي اول ډیره مهمه ده چې مونږ اسلامي ما کوم قانون اسلامي قوانینو نه دوی خبر کو هغه حقوق چې په اسلام کې ورکول شوی دی خزه ته په هیڅ قانون بلکې نه دی ورکول شوی او الحمدلله مونږ مسلمانان دې تطبیق مونږ ته مشکلات نه لري اوس خلکو ته باید یو آگاهی ورکول شي پروګرامونه دی آگاهی زیات شي ترڅو دوی آگاهی او کورنۍ کې د شیل منځورولو لپاره کومک
تاسو د مدني ټولنې د مشر په ایس د قومي مشرانو نظر پوښتلې قومي مشرانو څه پریکړه کړې ده تر اوسه پورې د دوی پریکړه تطبیق شوی دي نه دي تطبیق شوی په دې برخه کې
ولا د څه زمينم بعض اولسوالو کې بعض کلو کې قومي ډېر قومي مشران مونږ لرو چې هغه البته ممکن دي سبب چې تعلیم یافته کسان دي هغه ډېر نظرونه لري او څو څوارې تړونونه کړي دي چې باید د خزو ولور پیسې کې او هم چنان د غس نور کوم ظلم چې خزو سره کېږي د هغه مورد کې شته د سمنه چې بيخي د مونږ قومي مشران یعنی ناپوه دي او په دې قوانینو باندې آگاه نه دي هغه چې آگاه دي هغه په کلی کې خپل نور ځوانان کورنوی ته هم د خودلې دي او ډیر سره ناس دي او مونږ هم چې همیشه کلو ته زموږ سره هم دوی ډیر همکار دي او هم نظر دي وخت چې نظرونه شریکه وو د مونږ نظرونه هم دوی تاییدی لک کار هم شوه ده دسم نده چه پکتیا که بیخی واشد ده و ده غصه پاید شوه دی بد نده ار جایی که لک فکرونه تغییر کردی فرزن پا بد ورکول دیر زیاد تو وست دوم را نشده او همچنان ده شاقه کارونه هم لک لک باز سیمو که بکمی دو دی نو توکل خدا و گرو چکی
آقا کورانه سی روشن پک رو بی آقای خپلی لونه پریخو دلی ازدکلو پخاتی ارسی ازدکلو تا ادامه ورکی ولی زینو راو گرزه ولی سره دیدی زومه ازدکلو تا پریخو دل سوی تر دولسان پر ازدکلو وکری لوڑ ازدکلو تا نپریخو دل کی چه پکار دی؟
ده خوزو ده جوان ده بدلون لپارا دل تا ده حکومت هم دیر غط وزیفه ده چون بسته و ریاست وزارت لری مونگ نپیگو چه ده وزارت سکی مونگ طول تا مدیت لرو چه ده وزارت به خوزو لپارا پو کلی که اتنا مرکز تا باید نی وقتی چه ریاستون لری پو ولایاتو که باید دوی هم نه تنها پا ده مرکز که چه وسیدلی اغیل پارا کارو که پا ده لرسیمو که پا ولسوالوی که پا کلی که چه جنکی تا باید ده زمینه مساعده که فرزن ریاست زنان که باشی اینجوگان جسب که خپلا دوی دغه نلری امکانات نلری دوی پساهو که دوی تسواد آموزی کرسونه آگاهی کرسونه ده آگاهی حقوقی دوی تخوزو تاور کولشی ده نارینه و تا مساوی وقتی چه ترنگونه نیسی هر دفتر لخوانه چه ترنگ ده آگاهی لپاره ده خوزو لپاره باید ده نارینه و لپاره میکه تنها خزی خبرشی لخپل حق نه او نارینه په هیچ بانده پوی نشی ده غرط مشکل پا کور که بپیدا که دوی دوال لپاره باید آگاهی ور کولشی یا تعلیم که هر چمره چمره کوشی ده تعلیم پا حق لبانده هر چمره چه حلمیت زیادیگی تعلیم زیادیگی به سبب ده پیشرفت ده کورانوی ده جواند که ده طولنی که ده مملکت بدلون لپاره یه خو چه شرایط لک سرگرد ور غنده دی کنه چه امنیت دیر مهم ده چه پا آرام فکر بانده کورانی گوشی که وی چه خبال بچه هم که مکتب تلیگی مطمئن وسی چه امنیت شده و برترازی کرتد دیر مهم داده چه معارف هم یه خاص توجه لری چه مکاتب و کم تعمیرونه چه نوی امارهی کم کلو که مناسب جایونه په نظر که ونیسی چه شاگردان رو پاره نجدی او مؤسسات هم دیر مهم رول دی مؤسسات هم ده چون مؤسسات همیشه تعلیمی پروگرامونه آگاهی پروگرامونه خودکفایی هم دیر مهم ده دلتا دی خوز لپاره که یه وخزه دی کورانه پی اقتصاد که سهیم که دی اغی خزه خپل حقوق پاسانی لست راولن که یه هم خپل دا حق اغا بشاقه کارونو پیوست مصروف دی یو بل کار که فرزند دی خیاتی لار خودکفا که دی کم فابریکی فرزند دلتا جورشی اغوی مصروفیشی دیر آسان ساده کارونه دویل پارشی کوایشی چی اغا کارونه دی کورانه چنشی بدغو کارو بانده دا هم دیر گرته وارده یعنی تنها خزه کوای نشی چی خپل که پوشیم خپل حق پلاس که چی لگ حکومت کمک که لگ این جوگان و مؤسسات خپل کارونه زیاد که چی ملاحظه شی باقی صورت سره دوی پا جوان که با بدلون راش
دا زوان پیکر خبرون درنو آوریدون که دن جنو و ماهری احمد زی خبریم خمو و آوریدی دا بحث دویمه برخه دا دا بشار اکنو دا خز دا برخه مسئولی جمیله ایسوب زی لخولی آورو چی دوی پا دیاله چه نظر لری و پا دی برخه که یعنی دا خز دا جوان دا وضعیت دا خوالی پا برخه که پا خپل چه کردی دی او خزی لانو رو کمستون زو سر مخ دی
بله دا واقعیت لری زکه چه خزی تا کنه خزی تا میراث که هم پا اسلام که او هم پا قانون که دا حق ورکر شوه دا چه خزی تا باید میراث ورکر شی زکه چه دا دی خزی حق دا چه یو قسمت دی خپل حق دی پلار دی کور ناخلی او بل برخه دی خپل میرک کور ناخلی ولی متاسفانه چه دلتا عملی جنبه نلری او نظر پا اناناتو دلتا خزو تا میراث حق ورکول کیږي نه او کم خزه حاضر شي چې میراث واخلي نو هغه سره بلارګنه قطع رابطه کوي او حق ورته نه ورکوي او که حق ورته ورکي بیا ور سره قطع رابطه کوي
انجونو خبرو کې دا هم اوسه دلته انجونی ترانه کارونه کوي په پټو او پلو کې کار کوي او براوړي لرګي ماتي ولی تعلیم حق تر اخیستل سوی تعلیم ته نه پریښودل کیږي وجه یې څه ده ولې داسې کیږي
بله دا واقعیت لري ځکه چې نجونې لکه چې تاسو وویلې چې نجونې مثلا پټوي کې کار کوي په لرګي راوړي د لرې ځایونه اوبه راوړي او نور داسې شاقه کارونه کوي ولې تعلیم ته بیا وایي چې دا هغه د شرم ده او دا ننګ ده او آر ده په دې خاطر چې نجونې دي او نجونې باید پا پکور کې اوسی او دا حق ورته ورکول کیږي نه دا نو دا دی هغه ناپسند انانات دي چې دی هغه کوي دغه قبول کړی ده او حال دا چې تعلیم یعنی تعلیم په ښځه او نارینه باندې فرض ده او دا حق باید نجونو ته مغسه چې هلکانو ته دا حق ورکړ شوی ده نجونو ته هم باید دا حق ورکړي
تاسو څه کړي په دې برخه کې تر اوسه
موږ خو په دې ارتباط یعنی د ورکشاپونه هم تدبیر کړي دي د ښځو لپاره او د نارینه لپاره د نجونو لپاره چې دغه د نجونو حق ده د تعلیم باید دا حق دوی ته ورکړی شي
خلکو څه کړي دي همکاري څه درسره کړي
خلکو واده موږ سره کړی ده ولې عملي جنبه یې نه درلوده د مشرانو نه او د ملا امامانو نه دا خواهش لرو چې دوی باید دغه د خپل د نورو کارونو په څنګ کې باید دا هم هغه کې چې باید د تعلیم حق نجونو ته ورکړی شي چې نجونې هم حق لري چې تعلیم وکړي ملا امامان او قومي مشران باید په خپل ویناو کې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا تعلیم چې اسلام دوی ته ورکړی دا حق ورته ورکړی ده او قانون هم دا حق ورته ورکړی ده باید دا حق نجونو ته ورکړی شي او دا حق د دین صرف نشي
دا ځوان فکر درنو اوریدونکو د بشرا کونو د خز د برخې مسولی خبره خو مو واورید د دې خبرونه دریمه او رسته برخه ده اوس به له یو دینی عالم څخه په دې اړه واورو چې خز د پپله پټیو کې د کار اجازه شته ولی خونځي ته په تګ بندیز لګیدلې یا خلکو ته دغه شرم ښکاری چې خز یو نجونی خونځي ته پریږدي او په دې بیا ځان بد نه یې سوي چې خز یو پیغل نجونی لغرونو لرګی را کوزوي لونه کوي او براوړي او داسې ډیر نور شاکه کارونه کوي چې په کلیو کې شته او خزی د کور نه د باندې کوي اسلام د خزو د تعلیم او کار په اړه په کوم نظر ده د شریعت ماستر او دینی عالم احمد سلطان راته وای
اسلام خز ته حقوق ورکړي دي اسلام هر حقوق ورکړي دي چې خزی په زندگی کې هم د اسلام څخه مخکې د تصور نشکولې اسلام د تعلیم مخنیوي نه کوي البته په کوم اصول باندې او اصول د چې اول خو د خزی لپاره چې کوم احکام دي روزمره د ژوندۍ د غیر دین پر اثري باید د خپل مانزه او د سر د خاون حقوق د بچی تربیه دا باید هغه ته ملو شي بل قران باید هغه په عزت کړ شي او موږ د افغانستان ټولنه کې افراط او تفریط موجود دي ځکه خلک اسلام باندې اتهام لګی شي اسلام جنو ته جواز نه ورکړي او خلک خزی د دین د څخه منې کوي تعلیم څخه منې کوي خدا غلط خبره ده اسلام هیڅ عالم په کوم خزمه پابند نه لګولي په اسلام کې ډیر روایت د حضرت عائشه رضی الله عنها حدیث کې شوې دي هغه د دین یو عالم و د غریب حدیث باندې کې تفسیر څوک کتابونه لیکي په یو یو حدیث باندې د اخی په جلدونو کتابونه لیکل کیږي دا هم یو مؤمن مور و او د مسلمانانو مور وخت هم علم نور صحابيات رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول بيبي نه دا څه روایت چي وي اسلام د خزي تعلیم ته حسونه کوي چې طلب العلم فریضه على كل مسلم و مسلمه کوم زمون خزي په صحیح نظام کې تعلیم وکي او زمون لورګان تعلیم وکي او د قران تعلیم وکي هغه ته د پونتن په څنګ کې اسلامي شريعت ته ځخه خشي شي او عالم فارغي په څنګ کې ډاکټر هم وي کی و ډاکټر فارغي په څنګ کې قران حافظه او عالمه او د حجاب او د اسلام دعوت هم ورکول شي دا زموږ لپاره ډیر ښه وي په نسبت د هغه چې زموږ یو زنانه زی او د هغه تداوی یو نارینه کوي چې هغه غیر محرم دی زه خپل هم د هڅه کوم چې زما لور هم د سیو تعلیم وکړي شي هغه د ټولنې لپاره د هوسایي سبب وګرځي
دلته خلک د غرونو نه لرګي پندونه یا هم د لری لری سیمو نه وبو یا د کور نه د باندې کارونه پی کوي لو کوي پله پټی ته ځي ولی پاغو شرم نه ورته ښکاري په تعلیم کې یا تعلیم کولو شرم ورته ښکاري او دا حق ترې اخیستای دی
تفهم وروره په دې کې چې زموږ ټولنه ډېره پس پاتې ټولنه ده مخکې په ځوانانو باندې به هم خلکو تعلیم نه کوو که چا به تعلیم وکړو چې دا کافر کېږي دا کېږي حتی د قرآن څخه د ملا په خوله خلک منې کېدل هغه عالم به پوه نه و چې ویل به چې چا قرآن تفسیر وکړو څوارلس علمونه وکړي نه کړي دا کافر کیږي دا ګنهګاري. خو البته هغه علما کمزوري و هغوی نه پوهېدل. اوس په دنیا کې په افغانستان کې هر اړخ ته که علما دي هیڅ عالم په دې مانې پتو نه ده ورکړی شرا هغه تعلیم حرام دی. البته دومره چې شرایط برابرول د اسلام د نظره د اسلامي نظام د نظره چې هلته ښځه وي په حجاب کې وي په پرده کې وي او دا چې یو کس ښځه لیږي په هغې باندې کار کوي او یا پې لرګي راوړي یا پټو کې خښوي پټولوي او د هغې په ځای پرې تعلیم نه کوي دا بیخي داسې خبره ده چې موږ په دې کې صراحت مې داسې نه شو ویلی چې دا خو هر سړی په دې پوهېږي چې که ښځه په حجاب کې وي او د کور نه بهر څخه وځي نو ډېره ښه خبره ده. حجاب کې نه وي او په پټو کې ګرځي دا هم حرام دی. یوازې دا نه شي تعلیم ته ځي دا حرام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث یې کړی چا دو لورګانې وي او هغې ته صحیح تربیت ورکړي صحیح رهنمایي وکړي او په هغوی به واده شي او دا شي خپل زندګۍ ته شروع کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه او هغه په جنت کې یو شان تللی. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم شرط دا ایښی چې د هغې صحیح تربیت وکړي اسلامي تربیت وکړي.
خلکو ته څه پیغام لري؟
زما پیغام دا دی چې هر څوک لورګانې لري ټول نړۍ بیرې پیدا الله جل جلاله چې کوم را لګلی کتاب دی قرآن عظیم شان هغه فی زده کړي او د هغې څخه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث فی زده کړي د خاوند حقوق د مور پلار حقوق د ګاونډي حقوق ځکه ټولنه او ګاونډ چې زموږ راځي د ګاونډي مشکلات راځي هغه د ښځو ترمنځ راځي د سړو ترمنځ راځي ماشومان ترمنځ راځي سړک مسافر وي اکثر بار کار کوي یا مزدوري کوي یا چې د وظیفه لري یا بهر ملک ځي خو که ښځې اخلاق صحیح وو د بچو صحیح تربیت کړي ګاونډ کې مشکلات نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته د ګاونډي په حق وایي دومره جبریل علیه السلام وصیت کوو چې زه په دې ردم رسنه چې زما سره په میراث کې شریک شي خو که موږ دلته ښځه لور په صحیح تربیت باندې روزلې وي دغه مشکل نه راځي د ګاونډي په منځ کې مشکل نه راځي. او ټول ورونو څخه مې دا خواهش په افغانستان کې چې په لورګانو باندې لاسکه زامن هم تعلیم ته وهڅوي او لورګانو باندې قرآن او حدیث او هغه تعلیم وکړي چې کوم ځکه دیو ته صحیح پرده ته برابر وي حجاب ته برابر وي نو ټولنه ته به خیر وي او اسلام ته به خیر وي.
دا ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو زمونږ د نن ورځې خبرونه هم دومره وه. هله د خبرونه مخ خوښ شوی او د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې د ځوان فکر په خبرونه کې درته حاضرې ګم فلوي الله مسپارم.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
با عرض سلام و